د ماسپخین دو بجې دی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته تاسو هرکلی کوم. د خبرونه زه احمد تکل د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې اوساته خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که تر یوې اونۍ د انتخاباتو په سلو کې 50 بودیجه ترلاسه نه کړي نو انتخابات ښایي په ټاکلې نیټه ترسره نه شي. او د ماشومانو د ګزن یا پولیو یو نوی کیس په کونړ کې موندل شوی. نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خپرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې په انقره کې له پرون ماښامنۍ چاودنې وروسته د ترکیې پوځ نن د عراق په شمال کې د کردي وسلوالو پر سنګرونو هوایي حملې وکړې. او د آذربایجان سرحدي ځواکونو پرون لږ تر لږه 15 بنګلادیشیان او آذری وسلوال چې له ایرانه ور اوښتي وو په ډزو وژلي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه ناجیه سپۍ اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د انتخاباتي اصلاح په اړه د ولسمشر نوی تقنیني فرمان یو شمیر اندېښنې پیدا کړي. د افغانستان ولسي جرګې د خپل اداري هیئت د پوره کولو لپاره نن یو ځلی بیا انتخابات ترسره کړل. او افغان حکومت وایي چې د ترکمنستان اقینې د اوسپنې پټلۍ پروژې پرانیستې ته پوره چمتووالی لري. د خبرونو تفصیل. اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې شبکه وایي چې د انتخاباتي اصلاح په اړه د ولسمشر نوی تقنیني فرمان یو شمیر اندېښنې پیدا کړي. د دې شبکې مشر جانداد سپینغر نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه فرمان له مخې د غوروي په کمیټه کې د دولتي ارګانونو استازیتوب زیات شوی.
دغه فرمان کې بعضي تغییرات چې راغلي دي یو څه اندېښنې راټوکولي. د بیلګې په توګه د دولتي اداراتو نمایندګي زیاته شوې ده او د مدني ټولنو هغه درې غړي چې وو د هغه نه یو کم شوی دی. پکې
د افغان ولسمشر د ورستي تقنیني فرمان پر بنسټ د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو رئیسان، د ستري محکمې رئیس، پر اساسي قانون د سار کمیسون رئیس، د بشر حقوقو کمیسون رئیس او د مدني بنسټونو دوه استازي د غوروي په کمیټه کې ګډون لري. د افغانستان ولسی جرګې د خپل اداري هیئت د پوره کولو لپاره نن یو ځلی بیا انتخابات ترسره کړل. د دې جرګې د نن ورځې په غونډه کې نعمت الله غفاری د جرګې د دویم مرستیال په توګه وټاکل شو. غفاری وروسته له هغه د دویم مرستیال په توګه غوره شو چې نذیر احمد زی له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شو. د کونړ د امیر روغتیا سرپرست مشر وایي چې په شیګل ولسوالۍ کې د پولیو یو نوی پیخه له دوی سره ثبت شوې ده. ډاکټر احسان الله فضلی ازادي رادیو ته وویل چې په روان لمریز کال کې د پولیو د دریمه مثبته پیخه ده چې د کونړ په نام نسیمو کې پیدا کیږي.
دریمه پیخه چې په نړۍ په ساته باندې اول ځل لپاره په افغانستان او په کونړ کې پیدا کیږي، هغه د شیګل د ولسوالۍ اړوند د سلوکو کې دي، د سلطان درې د سلوکو کې دي. دغه مثبته پیخه ده چې دا هم د 2012 کال په دې فاصله ته چا واکسین ته اجازه نه ده.
له بلې خوا د کونړ والی وحید الله کلمزی وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې په یو شمیر سرحدي او ناامنو سیمو کې د فلج ضد واکسینونو د کمپاین مخالفت کیږي. او افغان حکومت وایي چې د ترکمنستان اقینې د اوسپنې پټلۍ پروژې پرانیستې ته پوره چمتووالی لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي ازادي رادیو ته وویل چې تمه ده دا پروژه د اپریل په لومړیو کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو له لورې پرانیستل شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشته جلال زای څخه اورئ.
د ترکیه پوز نن د عراق په شمال کې د کوردی وسلوالو پر ضد هوایي حمله وکړه. د ترکیه پوز د عملیات پنقره کې تر 14 وروسته پیل کړی دی. پنقره کې پرون ماښام په 14 کې لښته لږ ودیشته نو وژل او یو څلور شلته زخمیان شول. د ترکیه د روغتیا وزیر نن وویل چې درې زخمیان او 13 شپه پروختون کې ساور کړی دی. د دې هیواد د کورنوي چار وزیر افغان الله نن پرون ماښام په انقره کې خبريالانو ته وویل چې حمله تروریستانو کړی دی. افغان اعلی د هغو وویل د هغو څېړنو پر اساس چې تر اوسه شوي دوی ته داس شواهد په لاس ورغلي چې څرګندوي چې دا به یوه تروریستي حمله وي. خو ده وویل چې هغه سازمانونه به چې دغه حمله یې کړې د څېړنو په پای کې افشا شي. د ترکیې د پوځ خبر پاڼه وایي چې جنګي الوتکو یې نن د عراق په شمال کې د قندیل او کارا د غرونو په لمنو کې د کردستان د کارګر ګوند پی کی کی د وسلوالو پناه ځایونه او د جنګي مهماتو ذخیرې ویشتې دي. د پاکستان په زیاتو سیمو کې د موسمي باران د شدت له امله تر 50 تنه زیات مړ شوي دي. په پاکستان کې د طبیعي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې نن وویل چې شدید باران لږ تر لږه 15 کورونه ویجاړ کړي دي او په تیرو 15 ورځو کې د باران د شدت له امله تر 100 زیات کسان زخمیان دي. په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د باران شدت د نورو سیمو په پرتله زیات بلل شوی دی. ډیر خلک د کورونو د ړنګېدو له امله زخمیان او مړه شوي دي. په پاکستان کې د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې د په باران ځپلو سیمو کې به سبا هم باران وري. په خیبر پښتونخوا کې پرون د شدید باران له امله د سکرو د ډبرې د یو کان ځینې برخې ونړېدې او لږ تر لږه 8 تنه کارګر پکې مړه شول. د متحده عربی اماراتو پوځ نن ویل چې په یمن کې یو جنگي جټ الوتکه لدره کې شوې ده. د متحده عربی اماراتو د پوځ خبر پاڼه وایي د جټ الوتکه په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په عملیاتو کې ونډه درلوده. په خبر پاڼه کې د الوتکه د ورکېدو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ائتلاف د تیر مارچ په میاشت کې په یمن کې پوځي عملیات پیل کړل. دوی میاشتې وړاندې د بحرین یو F-14 جنگي الوتکه د تخنیکي ستونزو له امله په سعودي عربستان کې راوغورځېده. رپورټونه وایي چې د آذربایجان د سرحدي ځواکونو پرون لږ تر لږه 15 بنګلاديشي او آذری وسلوال چې له ایران ورتیر شوي وو وشتي او وژلي دي. دا پیښه د آذربایجان په جنوب کې د ایران پولیس ته نږدې شوې ده. د آذربایجان سرحدي ځواکونو خبر ورکړی و چې د اتو او لسو ترمنځ وسلوال د ایران له خاوري آذربایجان ته راوښتي وو. د آذربایجان د سرحدي ځواکونو خبر پاڼه وایي چې د وسلوالو پر پوله دا وشتو پر مهال د امنیتي ځواکونو خبرداري ته پام نه وکړي او پر پولیسو یې تازه کړی و. خبر پانه زیاتوی چې لږ تر لږه 2 مشکو کسان نیول شوی دي او د نورو د موندلو لپاره څیړنې روانې دي. او د برېټانیا شاهزاده چارلز او د هغه میرمن کمیلا بنن د بالکان د حوزې هیوادونو ته شپږ ورځنی سفر پیل کړی چې کرواشیا، سربیا، مونټنیګرو او کوسوو ته ورځي. د برېټانیا د شاهي کورنۍ د غریب نن د کرواشیا مرکز زغرب ته ورسیږي او د کرواشیا ولسمشر کولیندا ګرابر کیتاروویچ به هرکلای وکړي. د برېټانیا شاهزاده او میرمن به په زغرب کې د نوې شهر تاریخي سیمې ته ورسي او د هغو تاریخي ځایونو او ودانیو د بیا رغونې په اړه به معلومات ترلاسه کړي چې د 1991 او 1995 میلادي کلونو ترمنځ په کورنۍ جګړه کې ویجاړ یا تخریب شوی و.
زموږ غږله آزادۍ رادیو او قطرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که در روانو انتخاباتو نیمایي بودیجه ورنه کړل شي نو انتخابات ښایي لژمنې سره سم د میزان په 24مه ترسره نه شي. د ماشومان د ګوزان یا پولیو یا ونوي پیخه په کونړ کې موندل شوی. د ماشومې پیمانه پلار مایندو پلارو ته د بیغوري په اړه خبرداري ورکوي.
زما د نور ورو او د خپل پردو ته د خواست لای چې د چا د دباو د دانې یا د چا د کوم مشکل د دانې خپل بچو باندې د سه بیغوري ونه کړه کما نه کړي.
د همدې کونړ یو بیوازلې میرمن چې د علاج وسې نه درلود د بدخشان د یوې وکیلې لخوا کابل ته د درملنې لپاره انتقال شوی او په پکتیا کې چارواکي شکایت کوي چې په بیلابیلو تورونو نیول شوی مجرمان د زورواکو په مرسته خوشی کیږي. څومره مهمه ده چې نوې واده شوی میرمن باید حتما په یو کال کې دننه ماشوم وزیږوي.
یو غورنه ورا کوم څه بچان نه کیږي کلا کلا به څه جګړه سره کوي له بچا یې څنګه کی بلا خطا کوي زه ته دوی ور خطا وس زر بچان زیږي.
په دې اړه د خځو لپاره د ازادۍ رادیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې بحثونه لرو. د خبرونه ل یو کلی زر غګونه رادیو ډرامې سره د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د FM 100.15 په پلازمینه کابل او لوی خارونو کې خبريږي. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که حکومت ژر تر ژره د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره یو اندازه بودیجه ورنکړي، نو دا انتخابات خای په ټاکلې نیټه تر سره نشي. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن خبریالانو ته ویل چې له حکومت یې ډیر مخکې د بودیجه غوښتنه کړې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د 1915 کال د تلې د میاشتې 24 نیټه په پام کې نیول شوې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین د کابل سټوډیو همدا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. لودین صاحب
ډیره مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن له حکومت وغوښتل چې بعد ژر تر ژره د راتلونکو انتخاباتو لپاره ورته بودیجه ورکړي. احمد یوسف نورستانی ویل چې د ولسوالۍ شوراګانو او د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته 110 میلیونه بودیجه تخمین شوی او حکومت ورته تر اوسه په دې برخه کې هیڅ هم ژمنه نه ده ورکړې او هیڅ بودیجه ورته دوی ته نه ده منظوره کړې. ښاغلی ستانی ویل چې ډیر مخکې لولس مشر نه غوښتي و چې بعد انتخاباتو کم تر کمه نیمه بودیجه ورته منزوره کی ترڅو دوی د دغو انتخاباتو ابتدایي کارونه مخته بوزي. خو وايي چې لا هم د انتخاباتو د حکومت لخوا د قناعت وړ جواب نه دی ترلاسه کړی. خاغلی نورستانی اندېښنه څرګندوي چې کچیرې دوی تجر بودیجه ورنه کول شي، ممکن راتلونکي انتخابات پر خپل نیټه یعنی د میزان په 24 نیټه د 1915 کال تر سره نشي. خدای چې د خاغلی نورستانی لاندې خبرې واورو.
د جدي په درشمه مونږ یو مکتوب حکومت ته لیږلی او په هغې کې مو غوښتنه کړي چې د دلوې میاشتې تر نیمایي پورې د لږ تر لږه 50% بودیجه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي تر څو مونږ د انتخاباتو لومړني عملیاتي کارونه پیل کړو. خو بدبختانه په هر دلیل چې دی مونږ تر اوسه د حکومت له لورې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی چې دا د دې سبب کیږي چې انتخابات وځنډیږي.
انتخابات به تاخیر پرته.
ښاغلی نورستانی دغه راز د حکومت په هغو فعالیتونو هم اندېښنه وښوده چې دوی د انتخاباتو د سیستم د اصلاح په پلمه پیل کړي دي. ښاغلی نورستانی وایي چې ځینې حکومتي چارواکي او بهرني سفارتونه د انتخاباتو د سیستم د اصلاح په پلمه د انتخاباتو په کمیسیون کې لاسوهنه کوي او حتی کله کله دوی ته هدایت هم کوي. هدف دا و چې ځینې وخت بهرني سفارتونه چې د نمونه وانخیستل او افغان چارواکي د انتخاباتو کمیسیون ته لارښوونه هم کوي. دوی ویل چې بهرني سفارتونه او د غرض افغان چارواکي د انتخاباتو په چارو کې صرف دوی ته مشورې ورکولای شي، نه هدایت او لارښوونه. خو موږ چې خبريالانو پوښتنه ترې وکړه، دوی د کومې ادارو نمونه ورته وانخیستل چې کوم چارواکي چې د چارواکي د چې دوی ته د انتخاباتو لپاره سپارښتنه او لارښوونه کوي. په ورته وخت کې دوی ویل چې نو سنای کوم د اصلاحاتو بهیر چې روان دي انتخاباتو، دا بهیر هم دوی لپاره د اندېښنې وړ دی. دوی وایي چې په دې سره حکومت غواړي چې خپل خواخوږي د انتخاباتو پر راتلونکو کمیسیونونو کې ځای پر ځای کړي او دوی وایي چې د ولسمشر اوسنۍ او پخوانی فرمان چې د انتخاباتو د اصلاح لپاره ورکړي هغه هم قانوني مرجع قانوني بڼه نه لري. موږ د دغه خبرو په اړه هڅه وکړه چې د افغان حکومت د جمهور ریاست او د غرض اجرایي ریاست د چارواکو خبرګون هم راوخلو، خو تر اوسه په دې نه توانې. اما افغان ولسمشر اشرف غنی چې کله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته دنده وسپارل چې انتخابات ته نیټه وټاکي، هغه مهال یې په یوه خبرپاڼه کې ویلي و چې افغان حکومت راتلونکو انتخابات ته ژمن دی او ټاکل شوی چې دغه انتخابات په خپل وخت وشي. د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ته نیټه په داسې حال کې د 1915 کال د میزان 24 نیټه ټاکل شوی چې دغه انتخابات باید د 1914 کال په سرطان میاشت کې شوی وای. خو دا چې د جمهور ریاست انتخابات انجمن شول ډیر نتیجه ډیره وزندیده، نو هغو انتخاباتو د ولسی جرګې په انتخاباتو هم اغیز وکړ او همغه و چې نږدې یو کال وروسته افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته دا نیټه مشخصه کړه.
ډیر مننه کوم له تاسو نه اسدالله لودین. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر احمد یوسف نورستانی د نننۍ څرګندونو جزئیات اورول. ښاغلی نورستانی نن خبریالانو ته ویل چې که د افغانستان حکومت ډیر ژر د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د روانو انتخاباتو د لګښتونو یوه برخه دوی ته ورنکړي، نو دا انتخابات ښایي په ټاکلې نیټه تر سره نشي. د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. پر انتخابات تود څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی نوی فرمان د دوی لپاره اندېښنې پیدا کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکه یا اکسین وایي د ولسمشر په فرمان کې د مدني ټولنو رول کم شوی او تر ډیره د حکومت په ګټه دی. حکومت دا ډول اندېښنې بې ځایه بولي او وایي د غوراوي کمیټه به په خپلواکه توګه خپلې چارې پر مخ بیایي. لکابله د ازادي رادیو خبريال محمد حدیث پردیس او په دې اړه تفصيل.
د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی تازه فرمان ځینې خبرګونونه راپارولي. د افغانستان د انتخاباتو د ټینګښت لپاره د مدني ټولنو شبکې اکسین وایي په دغه فرمان کې د دولتي استازو ونډه نسبت مدني فعالانو ته ډیره ده، چې همدغه موضوع په انتخاباتي اصلاحاتو کې د حکومت د نفوذ ویره پیدا کړې ده. دا اکسین مشر جانداد سپینغر د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د ولسمشر د تازه فرمان پر اساس د مدني ټولنې غړي د غوراوي په کمیټې کې راکم شوی او پر ځای د دولتي ادارو د استازو ونډه چې به طرف هم نه دی زیاته شوې ده.
په دې خاطر چې به طرف او به پری وسی او کار شفاف وسی، ضروری چې د دولتي اداراتو او د مدني ټولنو چې به طرف سکتور دی د دوی وندول موجود وي. کچېری دا وندول د حکومتي اداراتو په نفع وي، دا د خمره منستکی چې په استخدام کې به دولت ډیر نفوذ ولري، ډیر پورته لاس به ولري.
په غوراوي کمیټې کې د مدني ټولنې د یو غړي لري کول د غړو په توګه د مشرانو ولسی جرګې د رئیسانو ټاکل او په دغه کمیټه کې د زینو دولتي استادو د ونډې زیاتوالي د نوی فرمان له مهمو بدلونونو څخه دی. د غوراوي کمیټه به ولسمشر ته د انتخاباتي کمیسونونو د نوی مشرۍ لپاره کسان غوره کوي چې ولسمشر به له هغې ډلې و تنه د انتخاباتو د کمیسون او 15 د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته د کمشنرانو په توګه ټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د غوراوي کمیټې په خواني غړي فهیم دشتي بیا غواخ کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې به تازه افشاګری وکړي. که څه هم خغلی دشتي دغه افشاګری په اړه ازادي رادیو ته څونه ویل، خو هغه په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې جربه په غوراوي کمیټې کې د روانو توتیو او دا چې څوک دغه توتیو جوړوي افشاګری وکړي. لدی ټولو سره سره حکومت وایي د غوراوي په کمیټې کې د مدني فعالانو ونډه ډیره ده او د دوی د استقلالیت پړه اندېښنې بي ځای او لوخته وړاندې دي. د جایر اسد د وایان مرسیال جاوید فیصل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
سنی فرمان پر اساس الله صغیرات سره تشکیل شوی دی. په دې کمیټه کې د حکومت له ادارې څخه هیڅوک نشته. د مدني ټولنو خپلواک کمیسیونونو او مقننه قوې باندې په دې کې په بارزه ده. بینان کمیټه یو خپلواک کمیټه ده چې طرفه کمیټه ده. د هغوی په کار کې حکومت هیڅ ډول ونډه او شراکت نه لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي لا تر اوسه د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فرمان ملي شورا ته نه دی استول شوی او دوی دغه تخنینی فرمان په اړه ډیر معلومات نه لري. د ولسی جرګې غړي صدیق احمد عثماني له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ولسی جرګه به ملي ګټو ته په پام د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر تازه تخنینی فرمان تصویب او یا رد کړي. پر انتخاباتو د څار د زینو بنسټونو لو انتقاد دا دی چې د ورځې په تیریدو د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره فرصت له لاسه ځي، خو حکومت په دې برخه کې له لازم جدیت څخه کار نه اخلي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په کونار کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن یو بل مثبته پیښه هم موندلې ده چې له دې سره پر روان مریض کال کې د دوی د معلوماتو له مخې درې ماشومان د ګوزن په لاعلاج ناروغۍ اخته شوي دي. کونړي چارواکي وایي چې دا ماشومان په هغو سیمو کې موندل شوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې پکې د واکسین مخالفت کیږي. د ازادي رادیو خبريال روحلا انوري راپور راکوي.
په کونړ کې د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي رادیو ته ویل په روان المریس کال کې د پولیو د دریم مثبت پیخه ده چې د کونړ په ناامن سیمو کې پیدا کیږي.
بدبختانه موږ کونړ کې دوه د مثبت پیخه ده ثابت نه درلې، چې هغه یو په مرجول سوالي د پلاګل په سیمه کې او بل پیخه ده چپی درې ول سوالي د کوټي په کې واسه. دغه من دوړو کلو کې تقریبا د 2000 لسم کال لدیخه د واکسینو په حق دې سوال ته نشته لري، څوک اجازه نه ورکوله.
او علت هم دو چلته پیښې پیدا شوې او درېمه پیښه چې په نړۍ په ساته باندې اول ځل لپاره په افغانستان او بیا په کونړ کې پیدا کېږي، هغه د شګل د ولسوالۍ اړونده د سنوکو کلي کې یا د سلطان درې د سنوکو کلي کې دغه مثبته پیښه ده چې دا هم د 2012 کال په دې خوا دلته چا واکسین ته اجازه نه ده ورکړې.
د کونړ والی وحید الله کلیمزه وی له تیرو څو کالو په یو شمیر سرحدي او نام نسیمو کې د فلج ضد واکسینو د کمپاینونو مخالفت کیږي، چې د همدی وجنه د واکسینو په هر کمپاین کې په زرګونه ماشومان د پولیو ضد واکسینو له تطبیق به برخې پاتې کیږي، چې دې کار نور ماشومان هم ګواښ سره مخ کړي او دوی هڅه کوي چې هر څوک د واکسینو مخالفت کوي ورته قناعت ورکړي.
په تیر کال کې د کونړ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې 1200 ماشومان د واکسینو د تطبیق څخه پاتې وو، چې لله الحمد موږ وتوانېدو چې د مختلفو لارو نه هم کوښښونه وکړل. دغه کچه د واکسینو چې 1200 ماشومان بې برخې پاتې وو تقریبا 8400 ته راټیټه شوې ده. نو کوښښ کوو انشاءالله چې دغه کچه صفر ته راټیټه کړو.
مولوی عبیدالله بهاري وای د اسلام په مقدس دین کې د ناروغۍ درملنه او د مرض وقایه جواز لري او واکسین هم د ناروغۍ څخه د ژغورنې جایزه طریقه ده.
موږ علماي کرام د دې ولس ته دا وضاحت ورکړو چې په اسلام کې وقایوي علاج شته دی او واکسیناسیون چې کوم دا پروسه چې کومه ده دا د مرض وقایوي علاج دی. موږ ټول ته دا درخواست کوو چې باید په دې کې ټوله پروسه کې برخه واخلي، خپل ماشومان واکسین کی او دا رنګ دې تر شاو درېږي دې نه.
محمد اسماعیل چې خپل په ګوزن اخته څلور کلنه لور سبحانیه په غې کې نیولې وایي دوی د واکسین تطبیق ته کوم ارزښت نه ورکولو، نو ځکه لور فل شو اوس په ټولو میندو او پلرونو غږ کوي چې خپل ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورکړي او ماشومان لا یادې لا علاج ناروغي وشغوري.
دا ماشومې د کوډیو د نه کولو په خاطر باندې چې دې په داسې مرسته رسیدلې دي مشکل کې اوس پیل هان چې دې ته دا مشکل پیدا شوی موږ هر ماشوم ته خپل کوډ یو زما د نور ورونو او د خپل پردو ته دا خواست دی چې د چا د دباو د لاندې یا د چا د کوم مشکل د لاندې خپلو بچو باندې داسې بې غوري ونه کړي که مانه کړي. نن دا ماشومه چې داسې اپایږي او شاده ده نو په خاطر د دې چې دا ماته ټول عمر کړاو شو چې تاسو د خپلو بچو نه داسې یو مشکل او یو تکلیف ځان ته پیدا نه کړي، د چا د دباو د یاد لاندې را نه شي او کومه خبره په ځان بوج نه کړي.
د عام روغتیا مسولین وای په تیر 2015 کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو شل مثبت پیښې ثبت شوې وي او په 2016 کال کې دا لومړی مثبت پیښه ده چې د کونړ په سرحدي ولسوالۍ شلتن کې موندل کیږي.
په کونړ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د یوې نوې کیس د موندلو په اړه راپور مو اوریده. هغه بې وزلې میرمن چې د بیوزلې لکبله لا علاج پاتې شوی و ل کونړ څخه د درملنې په مقصد کابل ته لیږدول شوې ده. د میرمن په ولسی جرګه کې د بدخشان د استاذ نیلوفر ابراهیمی او د عام روغتیا وزارت په هڅو اوس مهال په جمهوریت روغتون کې بستر ده، خو معالج ډاکټران وایي چې د میرمن صدری علاج په هیواد کې دننه ناممکن دی. د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
صدری هغه میرمن ده چې په سر کې ناسور ټپ ته ورته دانې ژوند تریخ کړی، خو د بیوزلۍ درد د ناروغۍ درد ترې هېر کړی دی. صدری د خاص کونړ اوسیدونکي ده او وایي له 5 کلونو راهیسې په دې رنځ اخته ده، خو د بیوزلۍ له امله یې د درملنې واس نه ده پیدا کړی. کله چې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوال ورځې په مناسبت ازادي راډیو د لومړي ځل لپاره د دغه میرمنې له ناوړه اقتصادي او روغتیايي وضعیت پرده پورته کړه، نو نوموړې ته د یو شمېر زړسواندو پام ور واوښت. په ولسی جرګه کې د بدخشان استاذ نیلوفر ابراهیمی وایي کله چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې د صدرۍ له درد ډکه کیسه واورېده، نو خپل مسؤلیت یې وګاڼه چې کابل ته د درملنې لپاره را انتقال کړي.
تر فیسبوک از سفیر رادیو ازادي پیغام خواندم
ما د ازادي راډیو په فیسبوک کې د مرکه واورېده او په یو لری پرته سیمه کې د دغه میرمنې د مظلومیت له کیسې خبره سوم. ما د مسؤلیت په احساس سره دغه موضوع امیر روغتیا وزارت سره شریکه کړه. ما ځکه دغه موضوع تعقیب کړه چې د خلکو خلکو استازی یم او بلدا چې خپل ډاکټره او یو میرمن یم. له آزادۍ رادیو نه مننه چې د دغه مظلومو میرمنو نمونه پیدا کړه. زه ډاډه یم چې تاسو به هم په ډېرې ستونزې سره دا میرمن پیدا کړی وي.
آزادۍ رادیو له دې وړاندې په بغلان ولایت کې د شکیلا په نوم د هغې میرمنې غږ هم پورته کړی و چې خاوند یې په چرایي ټوپک پر مخ ویشتلې وه. شکیلا د 1992 کال د جدي په میاشت کې په کابل کې له یوې میاشتې درملنې وروسته هند ته انتقال شوه. د جمهوریت په روغتون کې د درملنې په بستر پرته میرمن صدری وایي وضعیت یې ډېر خراب دی او سم خوراک هم نشي کولی. د صدری معالج ډاکټران وایي چې د نوموړي ټپ ډېر ژور دی او د رادیوتراپي او پلاستیکي سرجري لپاره باید له هېواده بهر ولېږدول شي. په همدې حال کې د جمهوریت روغتون ډاکټران وایي چې د ولسمشر میرمن دا هوډ کړی چې په سرطانی او نورو ناروغیو د اخته میرمنو ژوند ورته مهم دی او د درملنې لپاره به یې بهر ته هم ولېږي.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ساينسي راپورونو د لړۍ یو نوې برخه درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې، په پکتیا کې د امنیتي چارواکو په وینا د جنایي جرایمو سطحه لوړه شوې ده. دوی وایي چې د روان کال تر دې مهاله له 300 زیات کسان په بیلابیلو جرمونو نیول شوي دي، خو یو شمیر نور بیا شکایت کوي چې عدلي او قضایي چارواکي د زورواکو په سپارښتنه دا مجرمان خوشي کوي. د ازادي رادیو خبريال داود تپان او په دې اړه تفصیل.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې د 1404 نوی مریض کال د پیل نه تر دې دمه په بیلابیلو جرمونو ککړ 300 تنه نیولې او قضایي ارګانونو ته معرفي کړې دي. د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال قادر ګل زدران ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نیول شوي مجرمین په خپل وخت د امنیه کمانډانۍ له لوري عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. دا د په خبره په دغو کسانو کې د غلا، سړی تښتونې، ځمکو غصب او نورو تورونو په تور نیول شوي کسان شامل دي.
تر دې دمه پورې دا کال په ختمېدو دی 300 نفره مختلف نوع مجرمین په مختلفو ډولونو مجرمین نیولې دي، قضایي او تحقیقي ارګانونو ته سپارلي. که د مواد مخدر په برخه کې، که دا د قتل په ارتباط وي، که دا د غلا په ارتباط وي، که دا د اختطاف په ارتباط وي، که دا د سرقت په ارتباط وي، دا ټول په مجموع کې 300 نفره عدلي او قضایي ارګانونو ته تللي دي. او یو شی د پاتې نه وي چې د ځمکو د غصب په پخ 500 کسه مونږ د قضا د دولت ته سپارلي دي، چې دوی مونږ نه غوښتي ول، مونږ نیولي دي، دوی ته هم سپارلي دي.
نو مړی دا نه وایي چې د مجرمینو په اړه د قضایي او عدلي ارګانونو له پرېکړو څخه راضي دی که نه، خو په پکتیا کې د ځینو کشپي ادارو مسؤول کسان د نوم نه ښودلو په شرط دومره وایي چې د عدلي او قضایي ارګانونو له لوري د دوی لاسته راوړنو ته نه کتل کیږي. دا دوی په وینا کوم خلک چې دوی لاس په لاس د غلا، سړی تښتونې، قاچاق او په نورو تورونو په کومو سیمو کې نیولي، ځینې کسان یې په بیا بیا په هغو ځایونو کې په هماغو جرمونو نیول شوي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي، خو د معلوماتو پر اساس یې د بډو ورکولو په زور بیا بیا پرته له کوم قیده خوشي شوي دي. ازادۍ راډیو په پرله پسې ډول څه وکړه چې د پکتیا د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د دغو مجرمینو د دوسیو او سرنوشت په اړه منفي یا مثبت ځواب ترلاسه کړي، خو د یادو ادارو رهبري وایي چې مرکزي ادارې په دوی د خبرو بندیز لګولی او رسنیو ته هېڅ ډول معلومات نشي ورکولی. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان، مدني فعالان ټول دا خبره کوي چې په پکتیا کې اکثریت نیول شوي مجرمین د پیسو او فشارونو په زور خلاص شوي او لا هم خلاصېږي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان زدران:
خاص کر په پکتیا کې دلته نموږ د امنیتي ارګانونو لخوا چې مجرمین ولې ول شي بیرته د سرنوالیو د محاکمو لخوا د بډو اخیستنو په وجه باندې بیرته د خوشي کیږي. په تعصب سره باید وایم چې بعضی وکیل صاحبان هم په دغه کې مداخله کړې دي، خو بل خوا په محاکمو سرنوالیو باندې فشارونه راوړي چې جرم یې کړی دی هغه دوی خوشي کوي.
دی دا هم وایي چې که چېرته د دغو مجرمینو د دوسیو په اړه دقیقه څېړنه وشي نو معلومه به شي چې یو مجرم په وارونو وارونو د پولیسو له لوري لاس په لاس لاسنادو سره نیول شوی، خو عدلي ارګانونو پرته له قید او بنده خوشې کړی. داود تپان، ازادۍ رادیو، پکتیا.
خبریاست.
ځیرک یا سمارټ هډفونونه مخکې لاره وتلی چې د ګوتو نښې پیژني او یوازې د خپل خاوند د ګوتو د نښو په لمس کولو کار کوي، خو اوس ان ای سی کمپنی ل بایو میټریک شیوی څخه په استفاده داسې هډفون جوړ کړی چې د خپل خاوند ژغ پیژني یا د خپل خاوند د ژغ په وسیله د کار کولو او کارمندولو قومنده مني. کله چې خبرې کوي هډفون ستاسو د غوښ له لارې ستاسو ژغ تشخیصوي. هډفون په دې وخت کې ستاسو ژغ پیژني. ان ای سی کمپنی ویلی چې دا ټکنالوژي به تر 2013 میلادي کال پورې په پراخه پیمانه بازار ته راوباسي او هیله لري چې سیاستوالو د مهمو ادارو رئیسان به زیات هرکلی وکړي ځکه چې له دې لارې به خپل تماسونه پټ او خوندي ساتلی شي.
د ماسپخین 2 بجې او 1.5 دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې خو دا شیبه فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډی زوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیونوي که حکومت ډیر ژر د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته بودیجه ورنکړي د انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره نشي. د افغانستان ولسی جرګې نن د اداري هیئت د ټاکلو لپاره انتخابات وکړل او نعمت الله غفاری د جرګې د دویم مرستیال په توګه وټاکل سو. په کونړ کې د روغتیا مسؤلین وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د فلج جوبله مثبته پېښه ثبت شوې ده. د پاکستان په زیاتو سیمو کې د موسمي باران د شدت له امله 50 تنه مړه دي او په تیرو 50 ورځو کې تر 50 یا زیات کورونه ویجاړ شوي او اویا تنه زخمیان دي. د متحده عربی اماراتو پوز نن په یمن کې د یو جنگي جټ الوتکې د لادرکی خبر ورکړ. د متحده عربی اماراتو پوز وایي چې د جټ الوتکې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په عملیاتو کې ونډه درلوده. او د ترکیه پوز نن د عراق په شمال کې د کوردی وسلوالو پر ضد هوایي حمله وکړه. د ترکیه پوز د عملیات په انقره کې تر پرونی 14 ورسته پیل کړی دی. په انقره کې پرون ماښام لشتله جوړ دي شتنه په 14 کې ووجل او تر یو سلو شلته نه زیات زخمیان شول.
زموږ غاغله آزادۍ رادیو او ریوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
سلام په مخکړی د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د حقینه بندر په فرانسل سره به هغه اموال چې لچین څخه افغانستان ته واردېږي په بایو کې 15 برابر لږولې راشي. دغه وزارت ویان مسافر خو خندي ازادي راډیو ویل چې د دغې لارې په فرانسل سره به د افغانستان پر ترانزیت هم مثبت اغیز وکړي او موږ به وکړای شو چې اروپایي مارکیټونو ته لار پیدا کړو.
چې افغانستان دغه کالی چې د چین راوړي هغه قیمت راتیتیگی دا در افغانستان در اقتصاد لپاره و در ترانزیت لپاره دیر مهم و دیر اغیزناک و او گتوار ده.
شغلی خوخندی زیاده کرده چی نور هیوادون هم لیواله دی چی لهم دیلار چخه گرد پورت کردی. په کندهار ولایت کې د شوزو د لاسي صنعت یوازنی مرکز له سقوط سره مخامخ دی. دغه مرکز مسؤل رنگینی حمید ازادی راډیو ویل چې یو وخت لسګونه سوداګرو میرمن ته کاری امکانات برابر کړی وو او اوس یوازې د ګوت پښمیر شزي د خامکی غاړو په جوړولو او نورو کارونو بخت دي. اغه رنگینه حمید وایي چې کله مخکې له امریکا څخه افغانستان ته ستنه شو او په کندهار ولایت کې د شوزو لپاره د لاسي صنایع او دغه یو تجارتي مرکز پرانس چې د دې مرکز په مرسته خپل کورنی اقتصاد پیوړی کړی. او ټاکل شوی دی چې پنځه راتلونکي د افغانستان سوداګرۍ او صنایع خونی او د افغان ترک سوداګرو او صنعتکارانو د ټولنې ترمنځ شپږم نړیوال نندارتون جوړ شي. د سوداګرۍ او صنایع خونو د نړیوالو اړیکو مسول هاشم رسولی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې به شل کورنی او شل ترکی شرکتونه خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي. د شغلي رسولی په خبره دغه نندارتون به څلور ورځې دوام وکړي. د خبرونو پای.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته دی یو کلی زرغغونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام خبريږي. خلومړی اسد الله لودین د کابل چاپ راس پانو مخکته نه کړي.
د کابل چاپ نننه یو راس پانو خپل مطالبه او تبصره د نور مسایلو ترڅنګ د حکومت پر رهبری کې احتمالي بدلون د سولې روانو هڅو او د پخوانی شوروي ځواکونو په وړاندې د هرات د خلکو پاتون ته ځانګړي کړی دی. کابل پوسټ ورسپانې په لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي دا سیاسي روانې دي چې اجرایی رئیس عبدالله د جمهور ریاست د مرستيال په توګه وټاکل شي. په مطلب کې د ارګ دی وی سرچینې په حواله چنو مې نه دی اخیستل شوی لیکل شوی چې امریکایي سناتوران او سیاستوال د افغان مشرانو د دغه طرحه هرکلای کوي. د مطلب لیکوال ویلي
افغان ولسمشر به اوسنی لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړي او د درېګونو امنیتي ارګانونو مشر به یې کړي. د ارګ همدې سرچینې ورځپاڼې ته ویلي که چیرې عبدالرشید دوستم له دې کار سره مخالفت وکړي نو دا احتمال هم شته چې د جمهوري ریاست د درېیمې مرستیالۍ پوست رامنځته شي. په مطلب کې راغلي دغه بدلونونه د ملي وحدت حکومت د موافقې د مودې له پای ته رسېدو سره راتلونکي دي او امریکایي سناتورانو په باراک اوباما فشار راوړی چې د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د دغې طرحې ملاتړ وکړي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا د سولې په اړه روانو هڅو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې اسلامي حزب سوله او خنډونه. په سرمقاله کې راغلي چې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی او یو پلاوی هم کابل ته راغلی څو له حکومتي چارواکو سره د سولې خبرې مخته بوزي. په سرمقاله کې راغلي حزب اسلامي په داسې حال کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی چې اوس یې دوه غړي د امریکا لخوا د نړیوالو ترهګرو په تور لیست کې شامل شول. چراغ ورځپاڼې بیا د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د وخت د حکومت په وړاندې د هرات د خلکو پاڅون ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د 1950 کال د کب د 24مې پاڅون هغه پاڅون و چې سوک پر تورې بریالی شو.
یو کلی زر غاگونه.
درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په مخکنی برخه کې پولیسو داسې وګڼل چې اسلام ورته غلطه پته ورکړي. اوس راځي واورو چې بلاخره خبره څه ده.
څوک میله ورته ونیسي ډېر به بد راځي.
ها زما بیا ډېر خوښېږي چې له ورته دې ونیسم.
خوشکا هو ورته مې ځکه کش کوي چې بخیلی دې راځي. ستا ورته خولان دي
ډېر ښکلې چوټي هم کوي خوښېږي مې.
دا قیتا ګوره دا مې مور له بنجارې نه راته واخیست.
هی زما وختم بیرته اوږدیږي بنجاري کاکا نه به ښکلې د چوټي ګلان واخلم. خو مقصد ما نه خفه نشي بیا د وخته نه کشوم.
ښه نه خفه کیږم. خو هیلې دا فرزانه ولې نه ده راغلې؟ دې خو وویل چې زه راځم.
نه پوهیږم کیدای شي مور اجازه نه وي ورکړي.
هو رښتیا وایې
فرزانه خو لایقه نجلۍ ده هغې به درسونه شروع کړي.
الله شکر هغه ده راغله.
وی لږ پاتې و چې موږ خپلو کورونو ته لاړ شو. دا اوس راغله
ولې داسې برګې برګې راګورئ؟ مور سره مې لوښې مینځل بیا ستاسو لیدو ته راغلم.
فرزانې ولې دونه خوشحاله یې؟
ولې به نه یم خوشحاله. اوس کمتنونه ورکه بېرته به مې صنف تاسو سره برابر شي. یوه صنف کې به شو.
هو چې بیا یوه هم ځل نه مخکې نه شو. ها اول نمره کې سره د قرارداد کړی
خود نو چې ښه درسونه وایم څنګه به معلمه شم؟ زه غواړم چې معلمه شم او ښه لایقه زده کوونکي ولرم.
ها او پوهیږې چې زه څه ارمان لرم؟
څه ارمان لرې؟
زه غواړم چې ډاکټره شم.
ښه زما خوښېږي چې ډاکټره شم.
هو زموږ په کلي کې یوه چینې هم تر اوسه نشته چې ډاکټره یې. زه به اولینه ډاکټره وسم.
کلام دا اوسه درس وایو هر ارمان به مو پوره شي. او رښتیا تاسو د مکتب جامې جوړې کړې؟
نه زه خو نوې جامې نه جوړوم. د تیر کال جامې مې نوې دي.
ما دې هم تر اوسه ټوټه نه ده راوړې.
ښه لا تر اوسه خو مکتبونه هم شروع نه دي.
زر زر راځه اسلامه چې څارنوال سي درته په تمه دی. درځه
صاحب بیا دې سره فارغ وکړم. هسه خو مې ورته وویل
تر څو چې د جرم نور ملګري ورته ونه کړي همداسې به هره ورځ ځي او راځي. بس راځه نو ته اوس ډېرې خبرې مه کوه چټک سه درځه.
یو ځل خو مرسه ورته وویل دا خلک ادرس مې ورکړه بیا څه وایم؟
اوس چې بیا تحقیق در نه وسو پوه بسې چې څه ورته وایي. درځه
دا دې روان یم. خو نعیم کاکا ته دلته څه کوې؟ سلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسلام اخی
مه درېږه. دا د اماغه ستره د لکاغه ماما دی چې
نه 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 دا مې خپل تر دی نیم کاکا یو چاره خو وکړه نه
نه پوهیږم چې څه چاره وکم هغه کسان یې ونیول او که
نه پوهیږم دا دې اوس بیا پوښتنو ته غوښته یم
وروره وخت نشته دا دې زه به درته ووایم هیڅوک یې لا تر اوسه نه دي نیولي
ای وراره خو چې هر یو یې پیژنې خو په لاس یې ورکړه که نه
درځه اسلامه خلاصې که خبرې دی وروره تا ته دلته د ننوتو اجازه نشته
ولې
خدای په من نهیم کاکا
زه په مخه دې ښه
اجازه ده څارنوال صاحب
راځئ راځئ
السلام علیکم
وعلیکم سلام اسلامه کینه او ته تلی شي سربازه
سمه ده صاحب
ښه اسلامه ډېر به ځان درته هوښیار ښکاري که نه چې دروغ دې وویل ه
نه نه ما دروغ نه دي ویلي
زمون کسانو هغه ادرس چې تا ښودلی و پیدا که خو
ښه خی پیدا مو کړ صاحب زه بېګناه یم
اسلامه ته اوس د ګناه او بېګناه خبرې پرېږده هلته د جابر او سیلاني په نوم څوک نه و او نه چا پېژندل ته پوهېږې چې دروغ ستا جزا نور هم زیاتوي ځکه چې تا زمونږ وخت ضایع کړی او د قانون له نظره دا خپله جرم دی
زه قسم خورم صاحب چې دروغ مې نه دي ویلي
که د دروغ ویلي وي جزا دې نور هم زیاتېږي
نه نه صاحب په ما باور وکړئ
ګوره اسلامه که رښتیا نه وایې نو کیدای شي چې ته د دوی ټولو مشر اوسې
څه څه زه مشر صاحب زه نوکرم نه وم ته وایې مشر
نو څنګه دې دروغ وویل کسان څنګه نښې
صاحب زه د ځان له خاطر هم دروغ نه وایم غواړم چې خپله له دې ناحقه تهمته خلاص شم هغوی به کډه کړې وي ځکه یو بل چا ورباندې شک کړی وه بیا یې هغه سیمه پرېښودله
د اوسېدنې بل ځای ښی چېرته وه او هغه نورمحمد او ناصر چې په ضمانت خوشي شوي د دې قضیې سره څه تړاو لري که نه
دا بل ځای نه نه یم خبر خو هغه له ګزمه کلیوال وه د دې قضیې سره هېڅ تړاو نه لري
ګوره اسلامه ښه فکر وکړه څه به دریاد شي خپل ژوند مه بربادوه ځوانې حقیقت راته ووایه
یو بله لاره هم شه چې سیلانی او جابر پیدا کوي
څنګه
یو ځای دی هلته هغوی کله کله تګ راتګ کوه هغه به درته وښیم
ښه ووایه
تاسو ټولې دې خدای راولې
ښه ده شي لورې راشه دلته پاس کې نالې مې ترورې
خایز دی لورې پروا نه کوي رښتیا نفیسې ما ویل چې د تناره پیرکي دې خوښېږي او که نه دغه یو څو دانې پیرکي مې پاخه کړي دي او درته مې راوړي دي
وایي ما تا ته څه کړې چې تا دومره ځان پازاب کړی
نفیسې خورې خواښې مې چندان ښه نه وه چې راغلی وای خو دا څو دانې د تناره کلچې درته رالېږلې دي
خیر اوسې چې زه مو په یاد یم ما باندې ونه خاندئ نو له بازاره مې یو څو دانې روډ درته اخیستلې
ولې به خاندم کور مو ودان خدای دې نیک صالح اولادونه درکړي
آمین خو چې اولاد غواړئ خیر ورسره یادوئ
ښه تاسو خپله کې مجلس وکئ زه سر راځم چای تیار دم دی پیالې ورسره اخلم بس
زه خو نه وایم چې چای مه راوړه ډېره تږی یم
بس زه دی زر راځم
ته وګوره څومره پسه رښتیا ښځه ده ژوند ته یې وګوره کور ته یې وګوره کډه یې بیا وختي ځای په ځای کړې ده
هو رسېدلې ښځه خو ده وایي نفیسې ښوونځی هم پوره لکه چې لوستی دی رښتیا دا ولې نه معلومه کېږي
هو دولسم نه فارغه شوې بختوره
وبخئ یوازې پاتې شوئ نه نه راځه نفیسې آفرین دې شه نفیسې یوازې ښځه یې رښتیا مخکې ګلپري یو څه وویل
زما پاکړه یې ویل خیرت خو ده
هو هو یو څه ته یې زما هم پام کړ د کلي ښوونځي کې ښځینه ښوونکي ته اړتیا لري تا خو ښوونځی خلاص کړی
دا ته څه وایې زر لښتې زه خو له معلمې سره ډېره مینه لرم خو د عبدالله پلار مې چېرته پرېږدي
ولې له باسواده سره یې چې واده کوو ښه خوشحاله و دې کې نو څه خبره ده
ای ګلپري ته په څه پوهېږې ګوره لورې ستا د درس ویلو ګټه خو باید چې یو چا ته ورسېږي ګوره زما زرلښتې لور لا پوره درس نه دی ویلی هغه دی کور کې درس ورکوي
نفیسې که اجازه درکړي دا به ډېر ښه شي یوازې تا ته نه ټول کلی به درسره ښاد شي او بل ماشومان دې واړه دي خاوند هم خپله کار نشي کولی
که مې خاوند ومني د شاوخوا خلکو خبرې به څنګه شي
د خلکو خبرو پسې مه ګرځه بې ځایه دي نفیسې جانې په دې کار کې دي هم د دنیا او هم د آخرت ګټه ده
ګوره نفیسې لورې
ستا کار کول هم ثواب دی هم خورما. بچی به در سره وساشي لورې، زه خو درته وایم چې ښه سوچ ورباندې وکړه.
یعنې تاسې ټوکې نه کوئ؟ رښتیا وایې؟ ولې به ټوکې کوو؟
هلی هلی، شاباش هلکانو، زر در کارو که بچو، شاباش.
سپاده استاده.
ته عبداللالا دا کراچی دی سوپر دکه کڑی ده، زموزو می برسیگی.
ته استاد ورسی کراچی نخواه را دکه که نور هلکان بای تشکی.
هلکانو آغازای مخو پاک
ها؟ هو استاده، ما آغازای خو پاک جارو کر. هغه د خاورې په کراچۍ کې وړي.
استاذه، هغه صفي الله وایي چې دا خاورې وغځه له اخوا ویسه، هلته خو د خلکو کورونه دي.
د خپل کار کوه، هر څه سره کار مه لره. زه شابس
صبر استاذه.
استاذه، ما ته دې څه ویل چې راودې غوښتم؟
تر اوسه خو د کار پیل دی، او ویلو ته به ډېر څه نور هم وي. اوس مې دا درته ویل چې دا د خښتو وهلو ځای لږ زر درپه د ماشومانو پاکه چې ورځ راوړه.
ښه، سمه ده استاده.
او جان آغا، ته به د خپل کار سره د دوی ټولو په کارونو باندې هم راګرځئ. هر څه تیار دي، او د خښتو بټۍ هم کار ته تیاره شوه.
استاده، یوه خبره، له ځوانانو نه دې ماشومان کار ته ډېر درولي، ولې؟
ته په دې خبرو نه پوهېږې جان آغا. پیسې چې څومره ډېرېږي عمره خوږېږي، د پیسو په ګټلو نه پوهېږې.
څنګه نه پوهېږم؟ زما خبرې د ګټې سره څه تړاو لري؟ ما ویل ټول کارګر دې ماشومان نیولي.
ماشومان چې کار ته ودروي سرکشي نشي کولی. دا یو.
ښه، بل؟
بله دا چې ماشومان په لږو پیسو کار کوي، سکولیان خو ډېرې پیسې غواړي.
ښه، نو ته په دې ډول پیسې بچت کوې؟
دا د اوس په خبره پوه شوې چې ولې مې په بټۍ کې له لویانو نه ماشومان زیات دي.
بلای بلا، خو دومره کار هم مه ورباندې کوه چې بټۍ به یې در خوشي کړي وي. ګوره
وایم، غم مه کوه، په دې کلي کې بیکاره او غریب خلک ډېر دي.
استاذه، ټول ځای پاک شو، نور څه وکړو؟
ښه وشو، اوس نو راځئ چې د نورو ورځو لپاره د هر چا کار وخیم.
استاذه، د ورځې به څومره پیسې راکوې؟
د هر چا کار ته په کتو سره پیسې ورکوم. چې څومره زیاتې خښتې وهي او ډېر کار وکړي، هماغومره به زیاتې پیسې واخلي.
درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې په اسلام کې د ماشومان د حقوقو پاک لسه راغلي؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ قدرمن اوریدونکو، سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې دا ورو چې زموږ په ټولنه کې د نه کورنۍ د دود لري چې کله یو مېرمن را واده کړي نو ډیر ژر ترې د اولاد تمه لري، او که په ماشوم راوړلو کې ځنډ راشي بیا نو ښځه ملامتوي. دا موضوع له صحیح پلوه څنګه ده؟ او که یوه ښځه حمل نه اخلي، په دې کې یوازې ښځه ملامته ده که سړی هم رول لري؟ دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان عدلی سیستم د فرخنده د قضیه په څیړنه کې ناکام وو. پا
په کابل کې د ښځو د حقونو مخکښې فعالې سوریا سوبرنګ ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې پریکړې خوشاله دي چې د فرخوندې د قتل د دوسیې د بیا څېړنې غږ یې کړی دی. میرمن سوبرنګ ازادي راډیو ته ویلي چې د فرخوندې په قضیه کې د لومړۍ او دوهمې محکمې په جریان کې عجولانه کار شوی او دوی له ولسمشر غنی په دې اړه د بیا غور غوښتنه کړې وه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل حکومت ته سپارښتنه کړې چې د فرخوندې ملکزاده د قتل په اړه له سره څېړنې وکړي. فرخونده ملکزاده یو کال مخکې په کابل کې د یو شمېر قهرجنو خلکو په حمله کې ووژل او بیا وسوځول شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو مدافع ډلې وایي د فرخوندې د قتل څېړل او له هغې سره انصاف اوس یوازې یوه کورنۍ مسله نه ده، بلکې د ټولې نړۍ لپاره د افغانو ښځو د وضعیت یو سمبولیک انځور دی. په افغانستان کې اقتصادي وده د ښځو له مشارکت سره تړلې ده. آیسا یا په افغانستان کې د پانګونې ملاتړ اداره په هیواد کې اقتصادي وده په اقتصادي چارو کې د ښځو له مشارکت سره تړلې ګڼي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو د متشبثو ښځو د فعالیتونو د ستایلو په ناسته کې ویلي ښځې د اقتصادي فعالیتونو وړتیا لري او په کار ده چې ونډه ورکړل شي. که څه هم په افغانستان کې ښځې په اقتصادي فعالیتونو کې بشپړ ازادي نه لري، خو بیا هم په وروستیو کلونو کې توانېدلې چې په ځان باوري او په اقتصادي چارو کې برخه واخلي. په دې ناسته کې د هیواد درویش متشبثې ښځې وستایل شوې او مډالونه یې ترلاسه کړل.
درنو اوریدونکو، ډیر ځله لیدل شوي چې کله یو هلک او نجلۍ سره واده وکړي دوی لا په دې اړه تصمیم هم نه وي نیولی چې ژر ماشوم ولري او کنه، خو د کورنۍ غړي یې ډیره عجله لري چې دا نوې جوړه باید ډیر ژر ماشوم وزیږوي. د کورنۍ هر غړی له نوې واده شوې ناوې نه پوښتنې کوي، ماشوم دې شته او کنه، څو میاشتنی دی، باید ژر ماشوم راوړي او دې ته ورته نورې خبرې. که د یو کال په جریان کې میرمن امیدواره نه شي، بیا نو آن خاوند هم د خلکو د خبرو تر تاثیر لاندې راځي او خپل میرمن په ډاکټرانو ګرځوي. په ځینو کورنیو کې آن له میرمنو سره په دې برخه کې تاوتریخوالی هم کیږي چې که له واده نه وروسته د یوه کال په جریان کې امیدواره نه شي نو انګور ته یې وایي چې موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو، زوی به مې تر څو تا ته ناست وي. د کابل اوسیدونکي تورپیکۍ وایي دا چې کله واده شوه تر یوه کاله یې ماشوم ونه شو، نو خسرګنۍ یې ډېره وارخطا وه او تل به یې پیغورونه ورکول چې ماشوم دې نشته. آن کله کله به یې ورته ویل چې ستا ماشوم نه کیږي نو موږ خپل زوی ته بله ښځه کوو.
اول سر واده شوم، بچی مې نو یو کال مې د واده شوم، خسرګنۍ مې بعد هلکه وم، څنګه د بچی نشته ده، باید زر بچی وزېږي. ما ویل چې یو کال پورې مې بچی نه وي، خدای ورخطا و چې بچی وزېږي. بیا ډاکټر ته وپوښتلم، خو پیغورونه به راکول چې بچیان دې نه کیږي. کله کله به یې جګ را سره وکړل، بیا بچی چې نه کیږي موږ بله ښځه کوو زوی ته مې. خو زه به ډېره خفه کېدم، دوی ورخطا و چې زر بچیان زېږي.
په ځینو کورنیو کې چې نوې واده شوې میرمن ژر حمل نه اخلي نو کورنۍ بیا په ډاکټرانو ګرځوي. رنګارنګ کورنۍ او یونانی دواګانې ورته ورکوي چې ژر حمل واخلي. د هرات یو اوسیدونکي د همداسې یوې میرمنې کیسه کوي چې شپږ میاشتې ماشوم ونه شو، خواښې به یې ډېر جنجال ورسره کاوه، رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې، خو میرمن په همدې جریان کې حمله شوې وه او خواښې خبره نه وه. د یونانی دوا د خوړلو له امله یې ماشوم ضایع شو.
جنجال بود.
زموږ د دوستانې له جملې نه یو څوک و، له واده نه یو څو میاشتې تېرې شوې وې خو ماشوم یې لا نه و شوی، خواښې به یې تل جنجال ورسره کاوه او ورته ویل به یې که ماشوم دې ونه شو زوی ته مې بله ښځه کوم. په همدې جریان کې دا میرمن حامله شوې وه، خو دوی نه پوهېدل او رنګارنګ یونانی دواګانې ورکولې، بالاخره یې ماشوم ضایع شو. یوه بله کورنۍ هم همداسې وه، کله چې نجلۍ واده کړه نو تر شپږو میاشتو حامله نه شوه، نو ډېرو ډاکټرانو ته یې وړه او عملیات هم شوه، خو بیا هم څو میاشتې حامله نه شوه، خواښې به یې ډېر ناوړه چلند ورسره کاوه او ورته ویل به یې ستا نور ماشوم نه کیږي. دې نجلۍ ډېرې ستونزې ولیدې او آن رواني تکلیف ورته پیدا شوی و. په ځینو افغانو کورنیو کې دا دود هم تر ډیره حاکم دی چې که د چا په کور کې ماشوم نه کیږي دوی یوازې ښځه ملامتوي او داسې انګیري چې مشکل ټول په ښځه کې دی. حال دا چې د ماشوم په پیدا کېدو کې مور او پلار برابر ونډه لري. کله ممکن په مور کې مشکل وي او کله ممکن پلار ځینې مشکلات ولري، خو نارینه د بې اولادۍ لپاره هیڅکله ډاکټر ته مراجعه نه کوي او دا ورته یو ډول ننګ او غیرت ښکاري. د لغمان اوسیدونکي ارزو د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي چې ماشوم یې نه کېده. اخر سړی بل واده وکړ خو بیا یې هم ماشوم ونه شو او بالاخره دا سړی ډاکټر ته ورغی. ډاکټر ورته ویلي و چې ته باید د ځان درملنه وکړې، میرمنې د مشکل نه لري.
منګ خپلوانو هغه څه کله تازه واده کړی و نو سو میاشتې منځ کې تیر شوي، بیا دوی د خپل میرمن تل ډاکټر ته بیوی دی لپاره سی اولاد اوسي. تقریبا څلور پنځه کاله منځ کې وتل د دې میرمنې ماشوم ونسه، بیا خاوند په دې باندې بله ښځه وکړله. دا دوامه میرمنه هم سوا د دې ماشوم نه کېده، یو کال دوه کاله په دې باندې ما وختل. دې سړي دا خبر په ځان باندې نه برابرولس، یعنی ګواکې ما به ماشوم کېږي او دا خبره نه منله سي مشکل به ما کې. او دا دوی یو شرم ګړه سي زه ډاکټر ته لاړ شم که کومه ستونزه ما کې. او بیا سي دا قانې سو خپلوانو دا راځي که ته ډاکټر ته ورلاړ سي تا خپله میرمنه وکړه، بیا دې څنګه ماشوم نه کېږي. چې دا کله ډاکټر ته ځي نو ډاکټر ورته وایي چې مشکل تا کې ده او میرمنې د دواړه په دې باره کې روغتیا لري او ښې دي. اول خو به دې سړي له خپلې لومړنۍ میرمنې سره ډېر ظلم کوو، دا به یې وهله ټکوله سوالی ستا ماشوم نه کېږي. بیا چې دا بله میرمن را واده سوله خاوند به هم دواړه وهلې. اصلا باید د سړي مخکې له مخکې اقدام کړی او ډاکټر ته باید دا تللی.
نو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. نسائی ولادی ډاکټره سوریا یوسفزی وایي د ماشوم زیږول د میړه او ښځې تصمیم دی. دوی حق لري چې تصمیم ونیسي چې کله ماشوم نړۍ ته راوړي.
کله چې یو پیغله یو ځوان واده کوي او یو نوی واده شوی ناوې نه، ډېر زر زموږ په کورنۍ کې دا توقع لري چې هغه باید زر عمل واخلي او زر ماشوم نړۍ ته راوړي. دا اصلا دا د ماشوم د راوړلو تصمیم یوازې همدې جوړې پورې اړه لري چې دوی تصمیم ونیسي چې څه وخت باید ماشوم ولري، تر کوم وخت تپوري دوی صبر وکي، او دغه نوې ژوند چې دوی پیل کړي څنګه باید د ژوند نه دوی لذت ویسي. ځکه چې کچيري د فتن د نوې زر عمل اخلي هغه نه رسول د خپل ستونزې لري، بیرته د یو ماشوم لوی اول بل ستونزې ده کنه. او دوی تجربه هم کموي، که دوی ته وخت ورکړ شي دوی به تجربه هم ترلاسه کړي او دوی ته جوګه شي چې ډېر په خسورت سره ماشوم نړۍ ته راوړي.
ډاکټر سوریا د خپل مریضانو کیسه هم کوي چې په ځینو مواردو کې چې خزه ژر حمل ناخلي نو د کورنۍ د غړو لخوا په غیر مسلکي ډول مداخله شوي او ماشوم یې ضایع شوی.
ډېر سیمریزان راغلي چې هغه په کور کې مداخله شوي، بیا موږ ته مراجعه کړې او ډېر په وخي مالات باندې. یو مریض مثال راته په یاد کړ، شفخانې ته مراجعه وکړه، هغه واغې نه مخکې دا پس هفته د درلوده نو دوی په دې فکر شوی چې دا حمل د دې نشته او دا پس هفته د نو په دې سبب دوی هغه خپل مداخله شروع کړی دا چې دغه خوشحالي زما په نس باندې دوی ګرم کړي خود. مثلا د کوتري متیازي هغه زما په نس باندې ګرم کړي خود او د لمنې د لارې مې ته مداخله شوې تریا کې د دې د لمنې د لارې ورته استعمال کړي ورته. نو مریض په یو شدید خونریزي مراجعه وکړه چې اصلا یو عامل و چې هغه تهدید د سقط شو او بالاخره په سقط باندې تمام شو او په ډېره خرابه خونریزي مریض روغتون ته مراجعه وکړه.
اغلی سوریا زیاتوی له واده نه ورسته ک میرمن تر یو کال پورې حمل نه اخلي، دا هیڅ د تشویش وړ خبره نه ده. میرمن دی په دې جریان کې هیڅ دارو درمل نه کاروي، ځکه چې دا عادي چاره ده. دا همدارز له کورنۍ غوښتنه کوي چې ک یو جوړه غواړي چې د ماشوم خاوندان شینو، خځه او میړه دواړه باید ډاکټر ته مراجعه وکړي.
نو په دې سب اقلا یو کال پورې دی باید دوی هیڅ کله نه دوا واخلي نه د چیرته مراجعه وکړي. په خپل دی یو کال په ترس کې دوی امکانات شته چې دوی عمل واخلي. کچېری یو کال نه روسته او دوی په خپل هم غواړي چې حتمن باید اولاد راوړي، کچېری یو کال تیریږي او دوی عمل نه نیسي، د هغې په خاطر بیا هغې نه روسته دوی باید یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي. هغه هم نه چې یوازې دوی ښځه ډاکټر ته ولیږي. اکثرا په افغانستان کې بل ستونزه دا ده چې دوی ښځې ډاکټر ته لیږي، که یوناني دواګانې ورکې همیشه ښځو ته ورکوي. ناري داسې فکر نه کوي چې نارینه هم د خدای یو موجود دی، کېدای شي هغه مشکل نارینه سره موجود وي، غیر ضروري دواګانې د جلۍ ته دوی ورکوي. نو په دې سبب زما مشوره ټولو ته دا ده که دوی ډاکټر ته ځي باید دوړې دلار شي.
که څوک یو خځه ملامتوي چې ستا اولاد نه کیږي او ژوند یې ورتري خوي، دا موضوع له شرعي پلوه څنګه ده؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نصیر احمد نوربخش په وینا، کله چې یو میرمن ژر اولاد نه راوړي نو کورنۍ ناوړه چلند ورسره کوي، دا په شرعي لحاظ سمه خبره نه ده، ځکه چې دا اولاد ورکوونکی یوازې الله جل جلاله دی، او که په نه راوړلو کې یوازې مور یا پلار ملامتیږي دا له شریعت سره په تضاد کې ده.
کله یو ان میرمن ودیږي نو په ځینو اوقاتو کې کله چې هغه اولاد په تعویق باندې لویږي یا هغه زر اولاد د نن راوړي په کورنۍ کې هغه ملامتوي او داس فکر کوي چې دا د اندغه د میرمنې علت ته شیدا نشي کولی ان فرزن اولاد راوړي. دا په حقیقت کې په علمي معیارونه هم د درسته خبر نه ده او په شرعي لحاظ هم صحیح خبر نه ده. د یو آیت شریف مضمون دا ده چې خپل جهو کچرته وغړي چاته اولاد د خجینه ورکوي، چاته نارینه ورکوي، او چاته چې وغړي نه ورکوي. خدا سره کچیر ته باور دې مګه دی چې اولاد ورکون کوي خدل جهوده، نو بیا هم هغه په یوازې توګه له انسان نه انګیرل چې دا یو شخص دی باید سوی دا دغه باور سره په ټکر کېده. چې سید له اسباب مساوات نه مګه کار اخلو د په اسلامي نشرات کې اشکال نه لري کچیر ته طبي نسوزي باید مراجعه وشي ډاکټر او طبيب حاضر ته حل شي، ولی په دې باندې باور نه وي چې مطلق دغه اولاد را منسته کوون کوي مور ده یا باید کې نه راوړي د هم مور ده.
درنو اوریدونکو، زموږ په کورنیو کې دا دود تر ډیره حاکم دی چې که یوه میرمن ماشوم ونه لري تر ډیره کورنۍ مور ملامته بولي، رنګارنګ نومونه پرېږدي او داسې انګیري چې مشکل یوازې په میرمنې کې دی، حال دا چې کیدای شي نارینه هم په دې برخه کې ستونزه ولري.